پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا به په 5 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمیر چې د رایو بیا شمیرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره دې د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دوه امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دوه امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مارک میلی او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دوه امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا، وژنې او د نشه موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشه موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
په تېره یوه جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غلې دي، ځمکو غاصبین دي، دیو نیولي دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوي دي، او د دې نه علاوه 348 کیلوګرامه مواد مخدر دا نیولي دي چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخ د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې له نیول سوو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپون کې اقدامات د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، ما له ایراني معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم ځپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسی ژبو خپور شوی دی. د هغو معترضانو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بیو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي دي، ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د معترضانو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 106 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی پیښوي. دغې څارونکې ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استازیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو شهرونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیتو تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډیره چټلیږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړی چې کله چین سره لویې زیربنایي پروژه عملی کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز ورته کړی چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګا غور وکړي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنځمې پر ځای یو کانفرنس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د $80 میلیارډ پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به بیرته پرې کولی نسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی که د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نسي شی بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نشو په شرط خبرې کولې پرون ویل که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې شي سي په کار د روسیې د S-400 هوایي مدافع هوایی مدافع د دستګاه له شر څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه دغه دستګاه رانیولې او ترکیې ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله ملدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. د هماورې چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دی له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټې ویلي چې د قانون د نقض د مخنیوي لپاره ښه ده چې یوه محکمه جوړه شي.
زموږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره موږ یو جامع طرح هم وړاندې کړې ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 9 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی سره به په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنګ صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 4 ولایتونو کې باید بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکي 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبره البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خوده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وایي
امید ما ان شاء الله 80-90% است که ان شاء الله برای ما اجازه می
هغه وایي چې اتیا یل نه وشته زمونږ هیله مندې ده چې مشان او با صلاحیت کسان دي ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو موږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړ شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو. د بیاشمیرین پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوي بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دی وی په ډیر ګومان سره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د لپاره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي،
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونې د شنبې په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرینې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمېر ټیمونو لخوا د درې ورځو لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شوه چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شوه. بلستاني د سپ
خاطر پردې سو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې په اړه باندې ورستي جزئیات شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې به د رایو بیاشمیرنه بشپړوي، خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغې بیاشمیرنې سره مخالفت ښودلی. اخوا د دولت ساس ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څو وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسون د رایو بیاشمیرنه بشپړ کړي او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معاجه دلیل پرته د دغې پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړیدو غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې په رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي. مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کې خو په زیاتره مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پښو لاندې کېږي. د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینۍ لر د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي. د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل
اعضای اکسی بالاخره
د ویزمون د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته پاره یو جامع تحقیق ترسره کړي او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع تر هم وړاندې کړي ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کوونکی دی. د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي.
قانون اساسي توسط مردم نقص نه میشود، بلکې دولت او رهبری دولت است که
د وی اساسي قانون د خلکو لوخانه بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لوخانه نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیست ده. د افغانستان حکومت نه د دې قانون د اصلاح لپاره او نه هم د نقص نکولو لپاره اقدام کړی.
ګومای مؤثر او عملی برداشت غو نه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام کرد.
خاغلی عزتیار هم در سویل د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه مو کړه په دې برخه کې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامي افغانستان به عنوان یک
دوی افغان حکومت قانون مطابق اجرات ته ژمن دی او د قانون حاکمیت زموږ لپاره یو اصل دی.
مبتنی بر قانون است، با حاکمیت قانون بر ما یک اصل است.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د افغانستان اساسي قانون په کال 1321 کې د 12 فصلونو او 112 مادو په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بیان ازادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، که تورستي عملیات دي او که مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دي او هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېر یوه جمعه کې دي او 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګان هم نیول شوی دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوی دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزی وای هوډ کړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار نه، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. خلاصه آخري خبره هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د تیرو څو کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کېږي، هدفي وژنې زیاتې شوې دي. زمونږ امنیتي ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کړي. انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلق وای د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړی تختونو، هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو لپاره مټی رابډ وهي، نو لري نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کمه کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې وادړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتی خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تاریخ او د غنمو دا شانت مخ کړی دی. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي، دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي، هر سړی کوي پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې، نو هر سړی کوي.
تا کرلی ته تر اوسه؟
هو.
څنګه وپاکه کالی اصل
ماستله بخینه به او چورتاویل مکړه لپاره په 2 کال روپی نه راکول
برزری جن تو
و
د هلمند کاله کې د بار او د پمبی د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی د هلمند کرهنی د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وای د هلمند د شیخ اور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هله خطرې ده که څوم د کالکو د کښ سره د کروندګرو علاقه کم سوې ده خو شاغل اميري بزګرو ته د پختي په برخه کې مشورې ورکوي
خو یو موضوع سته موضوع پختي ساش کلم شاسل ور کړی موږ عملا په پارم کې لرو تصویر تیس اخستل سي اصل کتل سي هیڅ نو مشکل د پختي په اصل کې نه درغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او دا غو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کوي کروندګر پخته غنه کوي یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او اصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کلچ فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه اصلات کمی او شنه نتیجه نه ورکی کني پخته کوم مشکل سش کال مخبل عمل نه لري موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم درې ورایټي هایبرید لرو دوه ورایټي شپږره به کې مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټول شو کار کړی هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه چې پختي حاصل نه دی ورک
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودی چې په خاطر ولاړه ده حکومت په وار وار د دې فابریکې درغولو وعده کړی دی خو عمل یې سوي نه دی د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولات په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړي دي چې کوم منل سي د کروندګرو ستونزې او د پومبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي
ته نسبت و نورو کلونو ته کم سوې ده 15,900 هکتار زمکه کې د پومبې یا د پختې تخمونه کرسي و چې خوشبختانه باید وای 15,201 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړي دي چې دا ډېره په لړه درجه باندې حاصلات چې د زمکو څخه راټول سوي دي ولې وازنه مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس گریوان دي هغه د فابریکې نشټون دي یان دي فابریکا ولاړه د پروسس یې بند دي
کله چې په لشکرګا کې د پومبې د پروسس فابریکا فعال و کروندګرو تر کور کنار ورسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې اته کله کې رجې د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي رړی ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنې نه دي پر ځای کړی
دا د ریاست جمهوریت د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چې هغه 300 میلیون افغانۍ باید د تصدی په اختیار کې ورکړي ترڅو دا تصدی په شو ودرې خام مواد رانیسي پر علاوه یو خدای خو موږ دغه کشار بولې کده به چې موږ ښه بدل کښ کوکنه را همدغه تصدی بوسته چې د ظاهرینو د قانونو څخه پختره نیس په شکمه په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېست همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار ویږي جار څه بدبختی چې د بیکاری عامل دی
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کم رنګ سو دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادرسه نړیوال شهرت لري کته هم د کرهنی او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا هم هڅه کوي خو کتون کې وای پومبا تر بل هر شي شو بدیل کېدای شي خو حال چې د بوست صدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستي او معلومات شریک سي محمد لیاستای د غدی رادیو هلمند
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې دی تکل سه متحده ایالات د چین په لویه ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي
مننه د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړي او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده یوه غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لوی پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحده ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لوی پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 80 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضحه وي او د ټینګار وکویل چې واضحه ده او باید واضحه شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونې کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغسې چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو 6 کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولای شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي، لاته دا دی چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه
کوي. مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په راتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریس پاړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ستاسو له پیغامونو
نو د هلمند ولایت د سرپټماس کې ما زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند مایوبینو مشات دی او پاملرنه وکي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگین راغلی، څوک د ګریش راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه راکوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې نورکې سولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکي لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا د هغه دی چې ځي واستي ورستې هغه رشوت ورکوي، 15,000 افغانۍ ورکوي، په بدل کې بیا دوی کاټ په کمپیوټر کې جمع کوي، پیسې والکي پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرد خلک پاتې دي دا زموږ غږ دي د لوستورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریښې مهوره پورې دي ورسېږي. دا زموږ مایوین دي د پاندرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران او تعبد کوم د سدسیه موټروان د تصاریان امر سره ساری دي لږ بار مرخص دي. ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي دیو مخه مترانه ګرځي چرونه کې وي. نو دا اوس کم چور دی مو یو ته وای 15,000 قبول ته وای 10,000 قبول ته وای چور اک محصول به یو ځای به محصول دوا ځای به محصول ته لبانو ته جلا پر چی را کړ دي دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي. مسافر ته 1000 ورور او چورو چپاو شروع دي په 10 سر خلاص مند ولایت هم په شریکان دي د دلارام هغه په شه نیمروز هغه په شریکان دي د پراګم باندې چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غدا سار رہی شي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د هغو دوو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک د یوې اونۍ په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات دي د ویډیوګانو او نورو اسنادو په راسته ورستولو سره مستند کړي او دا چې واشنگتن به د دغو ځورونو په اړه اقدام کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې خبرداري ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی شهر لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لوی زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز کړي چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو لکبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداري ورکړ چې د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نسی شي له بندیزونو سره مخامخ شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل لوستل شي. اوس ورزو د ازادي رادیو د یو ځانګړی پروګرام چې د انتخاباتو په اړه دی.
زما رایا زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیاشمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستۍ پایلې د اقرب په 15 منټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون و نه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسون له دې اقدامه هر کلی کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوې انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث را بللې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ. لومړی پښتون له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبه تر ورځې پورې په 14 ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغه ته زموږ همکاران ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په 12 ولایتونو کې هم دا اوس یعنی تر چهارشنبه پورې دغه پروسه جریان درلوده. زموږ همکاران کوشش کوي مون کوشش کوو په ولایتونو کې چې محلونو شمیر زیات وو اغل ته کاری قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړ شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلودو په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمیرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې 1100 محلونه موږ دغلته درلودلې تفتیش او بیا شمیرنې دپاره چې شاوخوا 100 همدا اوس تفتیش او بیا شمیرنې شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه و چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نور ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمیرنې پروسې نه خلاصیږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات وي او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فرمې هم د یو شمیر کمیسیون ته رسیدلې دي. د هغې د انټیک پروسه هم شروع شوې ده او د انچه د پاره ماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملاً اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالن ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکاران په وړاندې خوندونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه چولې دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکاران ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټري پروسه مختوي سي. تاسو په جریان کې وي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې لپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی لپاره مو پریزنټیشن هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دا وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمیرنې پروسه کې واز توري او سپین رائے سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رائے ته اعتبار نه ورکوي چې هغه د هغه ټول اصول او قواعد نوی پوره کړي، یعنی بایومټریکی رائے ونه وسیږي او هغه رائے چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لایحه پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رائے کارول شوی وي، همغه رائے به د ناپاک رائے څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار وسیږي، نه دا چې د پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
هغه له اقمل چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغه پروسې پر وړاندې تاسو مخالف یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، سادات صاحب ته او همدارنګه ستاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو، بلکې طرفدار یو. خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځئ په ټول افغانستان کې له سره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوی دی، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، لاغه نه وروسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسي، ډیر ځان بره نشي د لومړنی پایلو اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نیسي.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي، موږ کومه ملاحظه نه لرو. فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونځي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سعادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایې بولي، هوایي رایې بولي، او بل راته وایي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رایې وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمیر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دفاره فیصله کوي چې کومې رایې باطل شي او یا هم کوم محلات را باطل شي، هغه طرز عمل کې مشخص دی، هغه ته موارد مشخص دي، همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي تر څو هغه باید پغه کې شتون ولري. په داسې حال کې چې کوم وغښتنه دوی کوي په هغه یو مورید هم دغه سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رایه چې هغه اعتبار لرونکي رایه اوسي هغه د بې اعتباره کړي، یا هم بې اعتباره رایه ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس ترسره کیږي، د میکانیزم پر اساس به ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه څه ترسره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدایي نتیجو پایلو ته.
خو مخه چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل شي.
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه مالونه چې شک پرې کیږي هغه مالونه ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش شو د هغه بیا شمیرنه ترسره کړي. راغلو د درې سو زرو رای په اړه باندې چې دوی وایي هغه ته موږ رای نه وایو، بلکې بایومټریکي معلومات ورته وایو د رای ورکوونکو. یو سلو و در زره هغه د رای ورکوونکو بایومټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوی ده، چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوی، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغه ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دغه ډیوایسونه ټول کمیسیون ته راغلل، قرنټین شول، د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له قرنټین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وایستل شول، او دغه د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نامه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حد څه شوی وي د تقلب لپاره. دا د ورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې همغه کړنه ترسره کړي ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنۍ تقریبا 1,200,000 رای، تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلې دي، داخله کړې دي. تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رای جالي رای دي، او یو شمېر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه ترلې دي، د حزب اسلامي موقف دې اړه باندې څه ده؟
ګوره، موږ نه د طرز العمل مخالفي و، نه د لوایح مخالفي و، نه د قانون مخالفي و. موږ وایو چې پروسه د طرز العمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلاړه شي. کومې رایه چې په طرز العمل مطابق باطلې دي هغه د باطل اعلان شي. موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کمیسیون دنده ده، باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکو ډیر زره شاوخوا داسې رایه دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته دا موضوع رسیدلې او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پرېکړه هم کړې ده، وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-50% دغه هویت د یو چا نه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه رای سیستم ته داخله شوې دي. موږ نور څه نه غواړو، موږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی. سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه موږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپل په دننه په کمیسون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دا غرای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. بعد یو نامه هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دې قناعت حاصل شوی نه دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
مخ کې پښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمیز دفترونه تړلې دي. حزب اسلامي موقف دې اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي مسؤلیت به د کمیسیون پر غاړه.
صدات صاحب، د 1,02,012 رای دي شاوخوا مخال دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,02,000 رای دي. د 1,02,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي، او دغه نورې 1,02,000 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وای دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوې کړې و هر هغه رایه چې وخت له مخ کې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړه دا رایه سیستم ته
داخلي افغانستان میکانیزمونه مشخص دي. اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، د صلاحیت موږ دی دوی نه دی. تاسو پیګی چې ټاکونکو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا تاسو ته خیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سبب دی وویني چې دغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنی سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,02,012 رای په اړه باندې به تاسو پیګه چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله شي د ملک کمپنۍ سره د سیاسي حزب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله. له دوی نه مودې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولای یا مخکې لره وخت راي ورکړ شي یا وروسته له وخت راي ورکړ شي د هغوی یو تخنیکی معذرت وړاندې کو. دوی وویل چې دا درې هفته وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه د ځای پر ځای کو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د ملک کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلې چې د دې مسؤلیت د ملک کمپنۍ نه دی اخیستای او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې برته د دوی نه د معلوماتو وتل چې موږ ته ټول رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپل په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دالنشا ته وظیفه وسپارله او دالنشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخ کې وخت مخ کې کارول شوې دي، کومې لمخ ته وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره ورسره مخامخ خو هغه دیوایسونه چې د ولسم شرکت ټاکونکو کې دغه استفاده کړي و هغه کله چې چارچم خلاصي او ته به ترغه بیا 400 کوي روخنوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدي هم د پروسه دوی ته خو بدلی ده په ورته وخت کې ځنو نه یغه مخ تاسو پیګه چې ټاکنو په ورځ باندې د موسم کارتون هم واخستل ځکه چې دغه ډیټا سرور ته انتقال کړي او هغه انټرنیټ ولري. کله چې دوی هغه بشری ځنه ایستلې او غلطه سیم کارت چولې او بیرته بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یې غلط هم تغیر شوی دی. په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نسته ټکنالوژي ستونزې لري خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخابات خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړی و چې دوی به د ارڅ په سمته غمخ کیږي. خیر په هر صورت باندې اقمل صاحب تاسو یادونه وکړه وای هر ممکن لاره منه په استفادې سره مغواړ چې خپل رای نه دفاع وکړي دغه لارې کومې لارې دي؟ یعنی
همنګ په سولې زلارو باور لرو او هیڅ کله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بهرن طرف ته لاړ شي او کده بهرن طرف ته زینو مسولیت به د دولت او کمیسون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په خمت په سمته غرهبري نشو کړای مدیریت نشو کړای په مدیریتي برخه کې ګڼستونځي موجود وي لدین سرګن شپټی دی. همدارنګه په کمیسون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې د
خپل داخلي او خارجي نو مطلب څه دی؟ یعنی چا د فشار
او حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي. خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي. تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني، کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني، کله کمیسون ته ځي. نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه د یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده. هر ورځ هلته آزادانه تګ راتک کوي، په صندوقونو ته ورځي، کمپیوټرونو تر شا درېږي، هنګرونو ته ځي. یعنې دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده. دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي. نو که چېرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی، تبان شي، بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي. کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه، که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي، د دفترونو تړل وي، له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي.
صدات صاحب، تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوئ؟ رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي، خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نږدې نه د چا زر زور ته تن دي. یوازې د افغانستان د خلکو رای سرنوشت ټاکي او دا به ډیر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي. تاسو پیږئ چې هغه کومو نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه ترلاسه کړي، دوی د نظارت حق لري. یو شمېر نهادونو اعتبارنامه ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي، چې دوی راتګ هم فقط په همدغه معنا سره دی، په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې. بدبختانه یو شمېر نوماندانو د هغې ورځ نه چې دوی نومان شوي تر نن پورې دغه پروسې ته ډېر زیان رسولی دی. هغه به زه تاسو ته په د بېلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړو چې چند نوم واخلو.
خب د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي، نوماندان څه کوي او کوم فشار. تاسو پوهیږئ د ټاکنو په ورځ باندې یو نوماند راځي، نومې نه اخلم، اما د افغانستان خلک پوهیږي چې زه څوک خیمه. راځي تذکره خلکو ته ښایي چې ما تذکره سټیکر نه لري، اما رایه مې وکاروله. په داسې حال کې چې بله تذکره په جیب کې لري، هغه سټیکر داره. یو څوک چې په ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري، هغه ځان نه شي کاندیدولی. او وروسته موږ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هغې د سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هماغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړی.
صدر صاحب، کو ګورو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټکټونه دي چې ملاتړ یې کوي، نور په ټوله کې مخالف دي. دغه ټولو ته په کتلو سره کارونه سم روان دي؟ یعنی د ټول نوماندان څه دي دغه ناسم روان دي؟
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چېرته یو ځینې ټکټونه له دغې پروسې سره همکاري ونه کړي یا پریکون وکړي، موږ دې دغه پروسه ودروو. اما بیا هم موږ پروسه دې په خاطر باندې دوی ته قناعت ورکړو ودروله. تاسو پوهیږئ چې موږ قانون ته ژمن یو، موږ مسؤلیت لرو، هغه څه چې په قانون کې راغلي همغه پلي کړو. په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون په هغو محلونو کې چې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي، د هغو شتون حتمي او ضروري دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري، د سیاسي احزابو نمایندګان او ناظرین شتون لري، د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري، د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري. موږ دوی ته هم څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي دغه پروسې نظارت وکړي. که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي، ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېرنه کې تاسو ګډون وکړئ، وګورئ چې په صندوق کې څه شي دي او دا صلاحیت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته دا صلاحیت راکړي چې تفتیش او بیا شمېرنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی، د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنې سره غواړو تور سپین رای سره جدا کوو.
او درته ولسی
افغان سه بخنه غواړم، یو زره ولسو شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه خبرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت تضمین
کوي. چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانیږي؟
هم دا اوس هم په دولسو ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخ ته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی دیم خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیونو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو اشاره کوم. ګورئ، سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونه ونه کی ځکه د دغه موقف په خپل د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبرم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبرم نه کوي، ځکه دغه ټول مسولیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوزه لومړی نیټه مخکې تر سره شي وای، حکومت باید په اول نوې حکومت باید په اول د جوزه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کارونه شو چې د انتخابات وزندګي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رای پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقصول نه دي، دا څه دي. همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلی دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوس د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دی. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ،
درملو کمپنۍ فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوې چې بایومیټریک دستګاوې دي، هغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته، دا د هیواد سره، د ملت سره او د دې رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایو ناپاکې رایو، بایومیټریک او غیر بایومیټریک او نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې څه
شي. راغلو د پایلو اعلان،
د پایلو د اعلان په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 3000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترینه نشو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمیرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټولې پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی، دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځنډ باندې ځنډ ته ولاړ شي. حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د دې انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولو دی، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلی وي، کمیسیون همغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس همادګي دې دپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټکنټري شي او وروسته له هغې انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیخي چاره
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو